سلور بجې شوې احمد شي بریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي د ناتو دفاع وزیران او شریکان هم دا شیبه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه بحثونه لري وړاندې بروکسل ته ورسو او د دې غونډې له پریکړو مو خبرو دا به هم واوري چې د داعش په لسګونو سرتیري ماشومان او میرمنې په ننګرهار کې د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه
د ناتو سرمنشي وی د افغان پوځیانو د ملاتړ پروسه به دوام کوي په ننګرهار کې په یو ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي دي په پاکستان کې یو قاضي په توقیف کې د بشري حقونو د تبعید سوي فعال ګلالي اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ د ناتو تړون او شریکانو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا او د سولې د پروسې په اړه بحث کوي د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن د دې غونډې په پیل کې خبرلانو ته ویل چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ دوام کوي
ناتو د متحدو ایالاتونو په رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کړی او د دغو خبرو د بیا پیل په صورت کې هرکلی کوي خو طالبان باید واقعا نرمشت وشي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره واقعي اراده وشي
د امریکا او طالبانو استازي په قطر کې د خبرو ترنهو پړاوونو وروسته د سولې د یوې موافقې لاسلیک ته نږدې سوي وو خو په کابل کې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو تر حملې وروسته چې پکې یو امریکایي سرتیری او یو لس نور کسان وژل سول د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه خبرې لغوه اعلان کړلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد روان اونۍ خپل تازه سفر له بروکسل څخه پیل کړ زلمی خلیلزاد نن د روسي چین او پاکستان له استازو سره په مسکو کې خبري کوي د دوی په بکتنې کې به په افغانستان کې سولی د ټینګښت پر لارو چارو بحث کیږي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یو ځانمرګي حمله کې د ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي د والي ویان عطا الله خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې حمله نن مبشین د صفر د وخت ای پر ځوکونو شوی ده
شاو خدوه بجی د جلال آباد خرص رومینه هیار ور بیسیک ملاتی سیمه کې د صفر دوز وکونو پر کاروان سرمرګ تورستی بریټ شو دی متاسفانه په دې پیخه کې د ماشومان په ګډون دوه ملکیان شهیدان شوی دي یو لس نور ټپیان دي همدارز په پیخه کې د صفر دوز وکونو درې منسوبین شهیدان شوی دي او شپږ نور ټپیان دي
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی په سرپل ولایت کې د ملي اردو یو قمندان د یو بل سرتیری په ډزو وژل شوی دی د 209 شاهین قل اردو ویان محمد انی فریزایی نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د دریم کنډک د ساقلیه ټولی پر قمندان تورن حشمت الله دغه حمله تیر شپه شوی ده
توران حشمت الله قومندان
ټولې تکلیف کنده ل بده مرغه د دریم کنډک د سقیلی ټولې قومندان توران حشمت الله تیرش په د سید موسی پنوم د خپل یو بریدمل پډاسو شهید شوی دی زما د معلوماتو لمخې دا کوم سیاسي یا نفوذي قضیه نه و یوازې د بریدمل رواني تعادل نه درلود
شغله رضایی وی چې حمله کوون کینی ول سوی او د دې قضیه په اړه ورڅخه پښتني ګرویژنی روان دي په پاکستان کې یو قضیه په توقیف کې د بشري حقوقو د تبعید سوی فعال ګلالي اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ محمد اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ د پلوی لکبل محاکمه ته انتظار دی دغه غورزنګ په پاکستان کې د پښتونو د مدني حقوقو لپاره مبارزه کوي د محمد اسماعیل مدافع وکیل شهاب الدین خټک نن ازادي رادیو ته ویل چې موکل د پېښور علي محکمه تر وستل سوی وو په دې محکمه کې قاضي امر وکړ چې محمد اسماعیل د تر محاکمه دوی اونۍ پورې په توقیف کې وساتل سي خټک زیاته کړې چې دای به د خپل موکل لپاره د ضمانت غوښتنه وکړي محمد اسماعیل چې د پانتون استاد د خپل میرمن سره یو ځای په وار وار پولیس او استخباراتي چارواکي په ځورونه تورن کړی دي د هغه لور ګلالي اسماعیل د روان میلادي کال په لومړۍ کې د امنیتي ادارو د ځورونې له بیرې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورتښتې ده ګلالي اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم لملاتړو څخه د چپ قبایلي سیمو کې د پاکستان د پاوځ پر پوځي عملیاتو خادونه کړی دی د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي د غیدارې په عین حال کې له تهران څخه غوښتي چې د بدن د غړو د پریکولو په ګډون د جسمي مجازاتو هر بڼه لغوه کړي په لندن کې ډیره د بشري حقوقو د غیر څارون کې د لپرون پن شنبه په ویلامه کې دا غوښتنه مطرح کړې ده تر دې یو ورځ مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې د غلا په تور د یو زندانی لاس غوڅ کړی دی د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال مدیر صالح اجازي ویلي د دغسې ظالمانه مجازاتو په عملي کولو سره ایراني چارواکو شکنجه تر سره کړې چې د نړیوال قانون له مخې یو جرم ګڼل کیږي راپورونه وایي د عراق پولیسو په پلازمینه بغداد کې د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او رابړی مرمۍ وکارولې. دا په اصل کې ده چې د دریو اونیو تر ځنډ وروسته دولت ضد مظاهرې په دغه هیواد کې بیرته پیل سوي دي. مظاهره چان نن د بغداد او د جنوب د نورو ښارونو لارو کوڅو ته راغونډ سول. د اساسي خدماتو پر کموالي، اداري فساد او بیکاری اعتراض څرګند کړ. د مظاهره چانو په منځ کې ځینو د بغداد په تحریر میدان کې شپه په خیمه کې تیر کړه. دوی د زرغونې ساحې پر لوري لاریون وکړ. په دې ساحه کې چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي، دولتي ودانۍ او سفارتونه پراته دي او امنیتي ځواکونو د مظاهره چانو د داخلېدو مخه ونیوله. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې پولیسو هوایي ډزې هم کړي دي. د فرانسې خبري اژانس په حواله د عراق د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې لږ تر لږه دوه مظاهره چان د اوښکې بهونکي ګاز د شیندلو پر مهال د ټاپونو له کبله مړه سوي دي. د دې ادارې په خبره نږدې سل تنه نورو ټپیان سوي دي. بلخوا رویټرز اژانس د روغتیایي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د اوښکې بهونکي ګاز د چاودنې په نتیجه کې شل تنه ټپیان په روغتون کې بستر سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د ناټو دفاع وزیران او شریکان په بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه لري. وړاندې بروکسل ته ورځو. په ننګرهار کې د داعش د غړیو د هغوی د میرمنو او لسکونو ماشومانو د تسلیمي په اړه به واوري او په ورته وخت کې مو د داعش په ارتباط د پوځي چارو کارپو جنرال امرخیل ژخوالی
چې همدا اوس مخه ونه نیولی، همدا اوس د دې مقابل کې تشکیلي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي، زه فکر کوم مشکل دی ډېره زیات وي.
په کندهار کې مو د انارو د حاصلاتو او صادراتو له ستونزو خبرو.
پاکستان ټیکس پر بلابوت کې په خو به اتیا ونیوي، اوس 1500 کلداري پر یو کریټ باندې دی ټیکس باندې.
په خوست کې د قضایي چارو 15 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید.
د حقوقو بحث چې ډېر مهم دی د ښځو لپاره، د دې لپاره چې باید هر څوک دغه چا حق وپیژني.
د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس مهم راښخوالی.
د ورزشي خبريالانو مینوال ډېر زیات دي، ځکه دوی خلکو ته هیله مندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک دې ته زیات ضرورت لري.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن په بلجیم کې د افغانستان په اړه خبرې روانې دي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد او د ناتو د شریکانو دفاع وزیرانو هم برخه اخیستې ده. زما همکار مصطفی صدیقی له پلازمین بروکسل څخه د ناتو له مرکزی دفتر په ټلیفون را سره دی. صدیقی صاحب، تر اوسه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې ناتو څه ژمنه کړې ده؟
ناتو وای په افغانستان کې بخپل هغه ماموریت چې د افغان ځواکونو روزنه او سلام مشوره ده دوام ورکوي. شپږ صاحب د قاتم لاټړ په نوم د ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل شوې ده. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ شبي مخ کې نن دلته په بروکسل کې وویل
NATO has supported the US-led peace talks.
ناتو د متحدو ایالاتونو په رهبری د سولې د خبرو ملاتړ کړی او د دغه خبرو د بیا پیل په صورت کې هرکلی کوي. خو طالبان باید واقعیا نرمشت وشي او د تاوتریخوالي د کمول لپاره واقعي اراده وشي.
بله
ناتو بله
مهرباني هدام ورک
شبر صاحب، ناتو ویلی چې افغان ځواکونه به تر 2023 میلادي کال پورې تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښتونه به په کلنۍ توګه شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي، چې ډېره برخه د امریکا متحده ایالات برابروي.
بله صدیقی صاحب، که د سولې مسلې ته راشو، د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د دفاع وزیرانو تر دې دوه ورځنۍ غونډې مخکې ویلي وو چې د ناتو حضور په افغانستان کې سولې ته لار هواروي. په دې اړه په غونډه کې نن نور توضیحات ورکړل شوي.
هغه نن وویل چې امکان وي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي، نو د ناتو به دغه بهیر هرکلی کوي. هغه وویل چې طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای، هغوی باید د خبرو میز ته راشي. خو پوهیږو چې طالبانو پرل پسې ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي.
بله، او نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د داعش حضور ته تل اندېښنه ښکاره کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې دا مسله یاده شوې.
بله، د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم ویلي دی چې دوی به اجازه ورنه کړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپل خلافت جوړ کړي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې نړیوال ټولنه به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل شي.
مصطفی صدیقی مننه د ازادي راډیو خبریال بروکسل له تاسو سره وو. لایوی خبرتیا وروسته به واوري چې د داعش پولیسکونو کسان چې په هغه کې شزه او ماشومان هم شامل دي په ننګرهار کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ننګرهار چارواکو د داعش یو شمیر وسلوال چې له لسکونو شزو او ماشومانو سره ملي امنیت ته تسلیم شوي دي رسنیو ته ښکاره کړل. له جلال آباد باز محمد عابد راپور لري.
د ننګرهار چارواکو په ملي امنیت ریاست کې هغه داعش وسلوال رسنیو ته وښودل چې له خپلو کورنیو سره د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي ول. په دې موقع د ننګرهار والي شاه محمود میخیل رسنیو ته وویل په تسلیم شوو داعش وسلوالو کې څو تنه او د هغوی میرمنې له بهرنیو هیوادونو پورې تعلق لري. نوموړی وایي
څلېرویشت کسه چې دي کې اتلس د داعش غړي دي او شپک طالبان دی د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوی دی او دی وسره کورنۍ هم چې اتلس خزه د دایشان دی چې د کې درې خزه بهرنۍ دی درې کسه د دایش غړي چکه مېو دی د اردن دی او 15 دش ماشومان هم دی سره دی.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس نظرلی واحدی وویل د افغان ملي امنیتي ځواکونو پر لپسې عملیاتو او شدید گزارونو دایش وسلوال مجبور کړل چې لسی می وتختی او یا هم د لته تسلیم شي.
موږ دغه عملیاتونه اوایي ضربې د دې بایس ولې چې دوی په چراغام ملاقات سلیمان خیلو تنګي وزیر باغدارا مامند بندر د ټولو دوی لکړل. دوی چې زوس په قسمی ډول باندې درته هم چاغه حالت ته فرار کړي او ډیر واړه ګروپونه سبب نور هم او څور وزنور ټول تسلیمیږي. یعنی د خارجانو تسلیمول ساده خبره نه ده. دا د معنی لري چې داعش په ننګرهار کې نور د پای ټکی کښ شودل څو دی ورته
تسلیم شوی وسلوال خو خول چی له مخالفت ای لاس واخست او له دولت سره یو ځای شول. دوه تنوی رسنی او ته ویل
نو ورس پورس چې مون کتل عوام کم چې ځای خلک و غیره کوزیدل کورونه ته ټول ونی ول زمکه ته ټول قبض کړی مالونه ته ونی ول او چې څوک به د کلی نه وته بس چور په ورګاټ کوي دا غنیمت ته به دا غیر روس ته د کفر پاتری ولا غوري
دا خپل زمون ساهنه چې څوک بهارو هغه عوام او هغه هر څوک مخ خپل فلارته مرته ویل مخپل ورته لرورته مرته ته هر چته ما مرته ته سو جو موږ له موږ چیرته د بنګمر خپل رور ویل خپل فلار ویل خپل کلی ول خپل غنان
د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې د هسکې مینې په وغوز او د چین ولسوالۍ د مامند او پیخي سیمو په یوه یوه برخه کې لا هم داعش وسلوال شته خو زیاتوي چې د ولسمشر د حکم په اساس دوی ژمن دي چې یادې سیمې هم له داعش وسلوالو څخه ډیر ژر پاکې کړي.
افغان حکومت اندېښنه ښیي چې داعش د نورو هیوادو د وسلوالو د جذب لپاره هڅې کوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا دا اندېښنه لري چې کېدای شي داعش په افغانستان کې په یو ستر خطر بدل شي که مخه سمه ونه نیول شي. له کابله امید زهیر مل راپور لري.
که څه هم وړاندې د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي داعش ډله یو لوی خطر نه دی، خو ښکاري چې دې ډلې وروستیو کې له نورو هیوادونو د وسلوالو د جلب و جذب لپاره ځان ته لار پرانستې ده. تازه د مالدیف پولیس ویلي د داعش خراسان ډلې د جلب و جذب هغه مسؤلین نیولی چې خلک به یې د جګړې لپاره افغانستان او سوریه ته استول. د فرانسې خبري اژانس لیکي دغه کس محمد امین نومیږي او 15 کلن دی. امریکا محمد امین د داعش د جلب و جذب مسؤول بللی او د نړیوال ترهګر په توګه له پیژندلو سربیره یې ویلي هغه په پاکستان او افغانستان کې فعال و. اوس د افغانستان حکومت وایي داعش ډله د ستراتیژیک مشکل په توګه د مطرح کېدو په حال کې ده. د ملي امنیت شورا وایاند کبیر حقمل ازادي رادیو ته وویل داعش بهرنی سرچینه لري او هغه وسلواله چې د افغانستان دننه جګړه کوي بهرنیان دي.
ویره دي شته چې داعش په یو ستراتیژیک مشکل باندې بدل شي په افغانستان کې. د اوس لپاره یو تاکتیکی مشکل ده. قوي اقدامات سوي دي او دا ډله جدن ځپل سوي دي. دوی د خارجي لینکونو او تړاونو په اړه اندېښنه شته.
د ملي امنیت شورا وایي د دوی د معلوماتو لمخي له 2500 تر 3000 داعش وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي، خو د دوی پر ضد یې سخت عملیات کړي او لا هم دوام لري. یو شمیر شنونکي وایي معلومات ښیي چې افغانستان ته د داعش په ډله کې د بهرنیو وسلوالو جلب او جذب زیات شوی دی. متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کره ده چې په افغانستان کې داعش ډله له خپل مرکزي کړۍ سره اړیکه لري.
دا په هر ځای کې کېدای شي چې پیدا شي او دا اشخاص او افراد ډېر لري کم نه دي. که څوک وایي چې دې اشخاص او افراد کم دي دا غلطه خبره ده. تعداد یې ډېر زیات دی. چې همدا اوس مخه ونه نیول شي همدا اوس دې په مقابل کې تصفیوي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي، زه فکر کوم مشکل به ډېر زیات وي.
د دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ناټو سرمنشي ینس سټولټنبرګ هم د پنځشنبې په ورځ وویل دوی به اجازه ورنه کړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپل اعلان کړی خلافت جوړ کړي. خغلی سټولټنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل نړیواله ټولنه به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې ناروغي او د انارو په حاصلاتو ناوړه اغیز کړی دی. د انارو د باغونو سرشتنان وایي که څه هم تیر کال وچکالي وه، خو د انارو حاصلات او کیفیت ښه و، خو سږ کال د انارو کیفیت د نورو کلونو په پرتله څو برابر خراب دی. بلخوا د کندهار د کرنې ریاست هم د باغلرونکو ستونزې مني، خو وایي سږ کال په دغه ولایت کې په مجموع کې د انارو حاصلات 40% زیات شوي دي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د انارو د باغ په یو خوا کې یو ډله کارګر د انارو په شکولو او ټولولو بوخت دي. د باغ په منځ کې بل ډله کارګر ناست دي او انار په کریټونو کې بستهبندي کوي. دا انارو دغ باغ د 55 کلن جانان مامادی نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې د پیدا سو ناروغو شپېته د انارو د مچاو د سور میاشتې د یخلامله د انارو کیفیت سره کال ډیر خراب دی. هغه خپل باغ د مثال په توګه یادوي. اوای تیر کال په 300,000 افغانۍ اجاره ورکړې وو، خو سره کال په 300,000 افغانۍ ورکړ.
اس کال دا واستنځل لري چې شوتلري وروس لري او یو مخ معنا ګرځدا چې میدا دي پرچل دي خاص شوتې په خاطر چې خالي شوتا کله د مثال دلته بازار نه لري چې موږ بازار ته ورو هغه چې راپورت کی هغه پغه داسې باغوال چې هغه ګرځري دا د باغ په سیم نه جوړ په موږ باندې معنا دا چې کارګر وو مزدوران په ارم سوداګر باندې 200 300 500 کاسه شپته کاسه بیا کاسه په ار سړي باندې کارګر پسې دي مزدوري غواړي خواري غواړي او موږ انار ټول دا ستونزې لري. ګوره دا انار دی دا شوتی دی ګوره دا اوس چې موږ بازار ته ورو اس مارکیټ نه لري یعنی په خپل سرم نه خرڅیږي.
دا یوازې جانان ما مانه دي چې لدې ستونزې سره مخ دي، بلکې د ارغنداب ولسوالۍ ټول باغلرونکو لدې ستونزې کړيږي. یو بل باغلرونکو عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل چې په باغونو کې د امراضو ترڅنګ د پاکستان هیواد لخوا پر انارو لوړ ټیکس پستونځو کې چولې دی. وای په باغونو کې د پیداسو ناروغي او د پاکستان لخوا پر حاصلاتو د لوړ ټیکس لامل پیداوار د مارکیټ سیالي نس کولای.
ما ول سر یخونی کاوه انارو شفتا وکړه په کول په وخت کې هغه ول ګولې ټول شفتې په ور جاوه دوم ګول چې وکی ته دوم ګول سه په انار نو هغه ول ګول نسته غو غټیټ د دوم ګول بیا غیچ نه غټیټ لکه تریم ګول دوم ګول انار دی ویني ول هغه د خدای پاک طرفه ساده مچ پرالی د مچتی دا ګوره ګرد مچ ویل دی دا انا دا ګرد د مچتی دا ورسته پسې شوتا دا خر خر چې دا بیا دا شوتې تاثیر دی نو هغه چې یو شوتا وکړه مچ وکړي درې مرحله هغه دی یو مرحله دا چې پاکستان ټیکس پر بالا بوتي په خو به تیاو نیوی اوس 1500 کالداري پر یو کریټ باندې د ټیکس باندې
نو خلک څوک ته نزله کولای شي نه رانیولای شي نه ورې په دوه پیسو پتی په پروش کال په دغه شپو کې د خدای تعالی واده نه په ګر ارغنده کې په زمټ په کلی کې نه و پاته سرچ کال یې واده نه ولاکه خرڅه شوی دی واده نه ډیره ده کلر نه چا ویل چې د پلانې با خرڅ
بل خدای کندهار د کرنی او مالداری ریاست مسولین وای د ارغنداب ولسوالی د باغونو د امراض سره سره په دې ولایت کې سشکال د انارو حاصلات د نورو کلونو په پرتله شلسله نه زیاتی د دې ولایت د کرنی رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل د انارو زیات حاصل د کندهار په ارغسان ولسوالی کې ترلاسه شوی چې په دې توګه به دوی د سشکال تر پایه 1,18,000 میټریک ټن انار تر سیمه ییزو مارکیټونو پورې ورسوي د کرنی رئیس زیاتوي چې وار له مخې د ارغنداب ولسوالی د انار په باغونو کې د پیداسو او آفتونو د مخنیوي لپاره د شپېتې کڅوړي د انارو د مچ دوا او د عامه پوهاوی پروګرامونه عملی کړي خو هغه د ټولو باغلرونکو لپاره بسنه نه کوي
د انارو مچ او د انارو چودنه او شفته دا هغه درې عمده امراض دي یا آفات دي چې په انارو کې ډیر وخت کیږي او زموږ اکثره بزګر چې دي د شکایت کوي د دغه لپاره بیا ډیر مو چې هغه سخترین دي او مشکل جوړوي زموږ بزګر ته انارو ته هغه د انارو د تاج مچ دي موږ د هغه لپاره یو کمپاین لرو تقریبا ما په 1,50,000 نه زیاتې کاربني خلتی توضیح کړي بزګرانو ته همدارنګ بازي تلکونم پیرامونی توضیح کړي دي اما گاهیم متور کړي ده خو زه دا وایم چې دا کفایت نه کوي او دا د ټولو بزګرو لپاره مونږ رسیدګیم نشو کولای
کنداری انار چې ځانګړي نړیوال شهرت لري په دې ورستوي کې بندوال د مارکیټ د پیدا کولو په برخه کې د ستونزو ترڅنګ د سړو خونو د نشټوالي څخه شکایت کوي
په خوست کې د حقوقو او قضا په برخو کې 15 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. دا ورکشاپ د یکشنبه په ورځ پیل شو او پکې 560 نارینه وو برخه واخیسته. تفصیل له خوست د نجیب الله خیل پر راپور کې.
په خوست کې د اړیکو د دفتر په چوکاټ کې عدالت ته د لاسرسي د برنامه مشر بستان ولیزی آزادۍ راډیو ته وویل غواړي د دا ډول برنامو له لارې خلک د قانون او حقوقو مسایلو سره بلد کړي. هغوی دا پیغامونه خپلو سیمو او کارځایونو ته ولیږدوي او د داسې مواردو د لیدلو په صورت کې چې د قوانینو او بشري حقونو څخه سرغړونه پکې وي د ورتګ او مراجعې لپاره مسؤلې ادارې وپیژني.
مثلا ژورنالستان په خپل برخه کې، علما کرام په خپل برخه کې، قومي مشران په خپل برخه کې، پیاندي په خپل برخه کې چې کوم مواد اخیستل دي د خلکو سره شریک کړي ترڅو خلک د خپل حقوقو څخه خبر شي او هغه د بشر حقوق چې نقصېږي په راتلونکي په غیبان دي پېښې وي.
د خوست عدلی رئیس مولوی برجان هم دا ډول برنامه ګټوري بولی او وایي هغه کسان چې قانون سره بلد دي دوی خپل ستونزې اړوند مراجعو سره شریکوي.
چې هغه و د قانون خبرتیا محسوس کړه هغه دولت د خپل مشکل د حال لپاره خپل عرض وړاندې کوي او څوک چې د قانون خبر نه وي هغه کله چې خپل عرض وړاندې کوي هم هغه ته فکر کوي چې زموږ هم مشکل کې خښېږم.
په پښتني ټولنه کې د قانون او شریعت په خوا کې لپخوا خلک په نرخ او رواج هم خپل ځینې حقوقي مسایل حلوي. قومي مشر حاجي رسول محمد تنای چې د دې ورکشاپ ګډونوال دی وایي
دا ډېر په زړه پورې دی. دې پورې چې یو خپل مشرون په د قانون په مسایلو نه پوښي یو پریکړه کوو باید قانون سره په کې نوی پټا کړ کې نوی نه او دوامه دا چې د عامه خلکو د پاوی د پورې ډېر غلري ګټل لري.
په افغاني ټولنه کې تر ډېره خزي له خپل حقونو به برخې پاتې شوې دي. د ورکشاپ ګډونوال ارزو وایي
په دې ورکشاپ کې کوم معلومات مونږ ترا کړ شو زموږ لپاره ډېر ګټور وو. خو یان دي د حقوق په برخه کې ډېر پاتې دي نو د حقوقو برخه چې ډېر مهم ده د خزو لپاره د دې لپاره چې باید هر څوک دغه چا حق وپیژني.
د حقوقو د پانزي استاد امیر بهیر لجزایي مسایلو سره په خوا کې د نورو حقوقي او مدني مسایلو سره د خلکو بلدول هم اړین ګني.
مونږ یو د فامیل د حقوقو یو قانون لرو ډیر اړین ده چې په هغه کې د مهر د طلاق او د غوښتنې د کوم نوړ ریواجونه چې دي دا باید لري شي هغه په ارتباط عامه په هوای وشي او بل د میراث په ارتباط نه چې دا ډیر بغرنج مسلې دي. په خوست کې نه خزه د میراث ورکول کېږي او نه خزه په خپل هغه جواب قبول چې ارکان دي نکاح دي په هغه اساس هم دوی نه ودیږي.
که څه هم په دې وروستیو کې قاضیان او سرانوالان ولسوالیو ته تللي او هلته ابتدایه محاکم فعال کړي دي او په دې توګه قضایي ادارو ته د خلکو لاسرسی ډېر شوی، خو لا هم یو شمېر خلک خپل حقوقي مسایل په نرخیانو او جرګمارو حلوي. د جرګمارو او نرخیانو په واسطه حلیدونکې مسلې اجرایوي ضمانت نه لري او په لانجمنو مسلو کې کله ناکله بیا هم د جنجالونو، ستونزو او حتی د قضیې د طرفونو لخوا د شخړو لامل کیږي.
تاسو ل پیغامونو
په میډیما د چوپریار د ولسوالې مربوط یو معلول یم، کار او کلنیز چار ریاست نه غواړم چې د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال ما ورګډوي، په وخت په وخت یې ته حواله کوي، په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تیریږي. د کار او کلنیز چارو د وزیر په غاړه کې به د دو لاسونه پراته وي. د ازادۍ رادونه یو نړۍ مننه کوو چې موږ پیغامونه ثبت کوي. امید معلول د چپریار د ولسوالۍ په مخم خه
زه محمد اکبر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د تماس کې یم. زموږ سره ډېر علاقه کې زموږ دغه غوښتنه ورو دغه شهیدانو روحي راوتلي دي. زه له تر اوسه خپل په کور کې شوې زموږ ته نه توضیح کړې او ډېر وخت هم کېږي د چا دغه خلکو ته ورکوي چې وایسته به یو شی ولري او یا ډېر خپل رشوت یو شی ځینې وخت هغه ته ورکوي چې رشوت ورکړې ورکوي. څوک ونه لري هغه ته نه ورکوي. دغه زموږ پیغام دی چې تر چارواکو پورې ورسېږي. زموږ سره ولري وسلام.
زابل ولایت مرکز کلات څخه خبر کوم. خدای په خاطر زموږ غبی تر وړو مقاومت ته وزیر صاحب داخله پورې ورسېږي. د جمهور پورې یو سرباز یم. زموږ ماشینه په خپل وخت خپل حق او حقوق هم نه راکول کېږي. پر یوه انځا والی کمانډان او امیر مالی سره انشافي تجارت کوي. سربازانو پر اکو باندې زموږ غبی تر وزیر صاحب داخله ورسېږي. مستقبل حق راکې او مستقبل ماشینه پر وخت حواله. زموږ ماشینه پر وخت نه راکول کېږي. چې جنگونه یې مشکلات زخمیان شهیدان
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په کابل کې نن د بایسکل ځغلونې غرنۍ لوبې تر سره شوې. له کابل شریف الله شرافت راپور لري.
د لومړي ځل لپاره د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ټیم غړي د کابل په غرونو کې لوبه کوي. د دې لوبي ټول لوبغاړي ناري نه دي. دوی بایسکل ځغلونه کوي تر څو بهرنۍ لوبو ته چمتو شي. د دې لوبي یو تن تنظیم کوونکی او د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ټیم غړي مصطفی رسولی په دې اړه وایي
دری مسابقه بچای هستند که ما اینجا
په دې سیاله کې هغه هرکان چې تمرینې کړي مسلکی دي لسم ډیر لوبغاړي سمو هدفته ده چې لوبغاړي بهرنۍ لوبو ته چمتو شي.
و هدف ما یې بیشتر که این جوانان را ما اینجا تمرین بتیم آماده کنیم در مسابقات بیرون مرزی برن افتخار کسب کنند.
دوی دغه سیالی په خپل شخصي بودیجه تر سره کوي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې پیډراسون مشر صادق صدیقی وای دغه پیډراسون د نن ورځې دغه سیالی په تر سراوي کې همکار دی.
بله مسابقات مسابقات رسمی است. اولین دور مسابقات است. ما نمیتونیم بگیم که بازی
رسمی دغه سیالی رسمی دی. لومړنۍ سیالی دی. دوی دغه لګښت په خپله کړی دی. یو نیک کاری کړی دی او له موږ سره یې په دې برخه کې مرسته کړې ده.
متقبل شم خانه شان باد خلی ببینن جوانای بسیار هستند.
انجونې چې تر اوسه پورې د بایسکل ځغلونې په غرنۍ لوبو کې نه دي شاملې یوازې د دغه سیالیو نندارې ته راغلي وې. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم غړی سونا سلطانی په دغه لوبو کې د شاملېدو علاقه منده ده.
ما در مسابقه کدام نقش مهمی نداریم، تنها برای آقایان است.
موږ په دې سیالیو کې کومه برخه نه لرو. دغه لوبه یوازې د هلکانو لپاره دی. موږ یې له دوو ته راغلي یو څو په راتلونکي کې په دې سیالیو کې برخه
واخلو.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې پیډراسون مسولین وایي چې د بایسکل ځغلونې غرنۍ سیالۍ مخینه نه لري، خو تمه شته چې دغه سپورتي لوبې به په افغانستان کې زیاتې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب له هلمند له مارجې ولسوالی لیکي د وی تلپاتی او بایزت اصول په انتظار یو. تازه خان سمسور له ننګرهار پوچین کې د افغان سولې راتلونکي غونډې ته خوشبین یو. قدیر تکین لیکي د جګړې شکل اړخونه باید د سولې په پروسه کې د افغانانو د ژوند په خاطر له انعطاف کار واخلي. عبدالواحد مدقق له لوګره هیله من یو چې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبري مثبتې نتیجه ورکړي. هدایت الله نیکزاد لیکي د هلمند له ناوې څخه د ماسکو غونډه نمایشي د هیڅ نتیجه نه ورکوي. د سولې غونډې هغه وخت نتیجه ورکوي چې کوربه افغان حکومت وي. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد اسالې څخه.
د ناتو تړون او شریکانو دفاع وزیران نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د ځواکونو پر پیاوړتیا خبري سره کوي. د ناتو سرمنشي د غونډې په پیل کې ویلي چې د ټوریزم پر وړاندې په مبارزه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ دوام کوي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن په یو ځانمرګي حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د والی ویاند وایي چې حمله نن مبشین د 02 قطې پر ځواکونو شوی ده. په سرپل ولایت کې د ملي اردو یو قمندان د یو بل سرتیری په ډزو وژل شوی دی. د 209 هم شاهین قل اردو ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د دریم کنډک د سقلیه ټولی پر قمندان تورن حشمت الله دغه حمله تیره شپه شوی ده. په پاکستان کې به قضیه په توقیف کې د بشري حقوقو د تبعید شوی فعال ګلالی اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ. محمد اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ د پلوي له کبله محاکمې ته انتظار دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي. د غیداري په عین حال کې له تهران غوښتنه کړې چې د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هره بڼه لغوه کړي. او راپورونه وایي چې د عراق پولیسو پلازمینه بغداد کې د مظاهره چانو د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او رابړي مرمۍ وکارولې. دا په اصل کې ده چې د درویو اونیو تر ځنډ وروسته د دولت ضد مظاهرې په دغه هیواد کې بیرته پیل شوې دي.
دا ساتیا و اوریدونکو په پروګرام کې وړاندې ساتو په شخص شپې پیغامونه خبرو خو اوس به لوبو ته مخ کړو. د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلاند پراګ ته راغلی دی. د ازادي راډیو په سټوډیو کې زما همکار صفی الله سنګزي راغلی. شغلی ځلاند د مرکې په پیل کې د ورزشي خبريالي پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل
نظر د سیاسي او نظر د نغنوري خبري علينا ډير مينوال لري. تاسو په سوشل ميډيا کې شاید خپل هم تاسو په دې برخه کې کار کړی دی. د ورزشي خبري علينا مينوال ډير زیات دي ځکه دوی خلکو ته هله مندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک دې زیات ضرورت لري. مګر لا هم کار ته ضرورت شته دی چې د مينوال لپاره مهدر معلومات برابر شي، ښه معلومات برابر شي او هغه څه چې مینوالي غواړي، خلک یې غواړي، ورزش خبريالان هغه بیرته خلکو ته ورکړي.
د افغانستان د خبريالانو د سپورت خبريالانو فدراسیون مو څنګه رامنځته کړ او هدف مو له دغه فدراسیون څخه
څو مهم اهداف وو. کله چې په 2014 کال کې موږ په دې شروع وکړل چې یو داسې یو ټولنه او یو نهاد به یو سي چې هغه د ورزش خبريالانو لپاره کار وکړي. یو هدف دا و چې موږ د ورزشي خبريالۍ لپاره یو مرکز ولرو. دا ټول خبريالان تر یو چتر لاندې راکول شي تر څو پورې د دوی د روزنې لپاره، د هغوی د ټرینینګونو لپاره او د ظرفیت لوړونې لپاره کار وشي او معلومه شي چې څومره خبريالان دي په افغانستان کې چې هغوی د ورزش په برخه کې کار کوي. او همدارز افغانستان په نړیواله سطح باندې د ورزش په ډګر کې خبريالان ولري. موږ ډېر محدود شمېر، شاید یو یا دوه خبريالان موږ په ټول چې هغه نړیوالو مسابقو ته او سیالیو ته تللي، لکه د اولمپیک سیالیو ته ګډون یې کړی. او وجه یې هم دا و چې داسې یو بنسټ نه و تر څو پورې ورزشي ادارو سره همغږي رامنځته شي او هغوی ته بیا زمینه سازي وشي. استاد شاهد یاست چې زموږ مثلا کله کرکټ ملي لوبډله مسابقو ته ځي، خبريالان ورسره ځي چې ګډون ورسره کوي. یک نوری لوبی د اندونیزیا کې چې آسیایي سیالۍ زموږ تقریبا 12 زیات خبريالان ورته دي. په ترکمنستان کې چې سیالۍ وي یو خبريالان هم ورته ستو. دا شان په نورو مسابقو کې د خبريالان لپاره یو پلیټ فارم جوړ شو چې څنګه وکولای شي هغوی په نړیوال مسابقو کې اشتراک وکړي او د دې ترڅنګ د معلوماتو او تجربو د تبادله لپاره د نړیوالو خبريالانو سره یو پل دی چې
په افغانستان کې خلک څلور لسیزې په جنګونو کې وو او ورزش نه وای شوی چې د هغې نوي حکومت سره راپیل شو. کرکټ ټیم رامنځته شو، فوټبال ټیم بیا جوړ شو، تکواندو ریښې لوبې وګټلې، اولمپیکي میډالونه زموږ د تکواندو دي، کرکټ هم په آسیا اولمپیکي میډال وګټو او ډېر نور لاسته راوړنې موږ ولرلې. مګر خلک په ساده ژبه باندې ډېر په خبر باندې پوه نه شول. تاسو څومره کوشش کړی چې دغه ورزش ساده کړئ او خلکو ته ورسوئ؟ کرکټ، فوټبال، تکواندو دا ډېرې سخت قوانین لري، ډېر سخت مسایل دي پکې او بې پوهېدل اسانه کار نه دی، هر څوک نه بې پوهېږي. کرکټ خصوصا چې ډېره ټیکنیکل لوبه ده، دغه مو څومره اسانه کړل چې خلک ژر بې پوه شي په همدغې خبریالۍ له لارې؟
د ورزشي خبریالۍ یو هدف دا دی چې خلکو ته عام فهمه معلومات ورکړو مونږ، یعنی دا که مونږ د نورې خبریالۍ نه راپیلو، معنا یې دا ده چې ورزش خبریال باید هغې باندې پوه اوسي، مسلکي اوسي، تر څو پورې چې بلته اورېدونکي ته راپور ورکوي نو د هغه اورېدونکي په ذهن باندې حاکم وي چې اورېدونکي زما په کومه ژبه پوهېږي او څومره د هغه د هغه اغېزې قوې قوي ده چې هغه زما نه اخس وکړي او زه چې ورته کوم راپور ورکوم هغه واخلي. مګر متاسفانه موږ لا تر اوسه پورې په ټوله کې هغومره پیاوړي خبریالان نه لرو چې هغوی دې په ټوله معنا باندې وکولای شي چې درست راپور دی وکړي او سمه توګه باندې راپور ورکړي. مګر لرو موږ داسې خبریالان لرو چې خلک د هغوی غږ ته لیواله دي، خلک د هغوی راپور ته لیواله دي چې د هغه غږ واوري او د هغه په هغه لهجه باندې ښه پوهېږي، د هغه په خبرو باندې ښه پوهېږي. او نور اوس خبریالان آهسته آهسته کرار کرار کوشش کوي چې دې حد ته ورسیږي.
د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلاند
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
مخکې تر دې چې د ازادي اوریدونکو پروګرام خپور کړو، ننګرهار ته مخه کوو. د ننګرهار اوسیدونکو وایي په ولایت کې په نشئی موادو د روژدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د موضوع تفصیل در هولانوري راپور کې.
زکریا په ایران کې په هیروینو روغدې شوې ده. په جلال آباد ښار د انګورباغ په ساحه کې د لوی سرک په خوا کې د نور ملګرو سره یو ځای د هیروینو په څخلو بوخت وای، معتادینو ته په ښکار ډول نشئی توکي راوړل کیږي خو څوک د پښتنې نشته.
مارکو ته وشته می ته وتشته می ته زیلته جوړیږي راوړی دلته په یو بل خرسي پام دغه دغه موټرو کې راځي، پام دغه الټو کې راځي، پام دغه ټوډیانو کې راځي. والله چین عسكر ولا ډی خې پی جن چې د معتادین دي، خو والله که ورته دا وای چې ته یا کوشه یاد تعالی شي.
د ننګرهار اوسیدونکو وای د ولایت مقام سره نږدې د بیسودو پله لاندې د انګورباغ پر سرک او نورو زینو کې بشمیر ځوانان په رڼا ورځ او د حکومتي ځواکونو په وړاندې هیروین سخی، خو څوک ورته څنه وایي؟ دوی وایي د پوډریانو او نشیانو زیاتوالی سره غلاګانو کې هم زیاتوالی راغلی او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مسؤول ډاکټر سمین ستانکزی ازادي راډیو ته وویل دوی له 2018 زیږدیز کال څخه تر اوسه د شاوخوا 2000 کسانو چې په نشئی توکو روغ دي وو درملنه کړي.
موږ دلته 150 کسان غټان ناروغان بستر وو چې هغه موږ سره تر 500 بسترې او شل کسان ماشومان دي دا ټانکی ځوانان چې عمر یې لا تر سره نه کمی هغه درې میاشتې لپاره موږ دلته بسترو په شفاخانه کې.
هغه وایي روغتونی کوچنی دی او مراجعین یې زیات دي. محمد سرور هم په ایران کې د هیروینو په څخلو روغ دی شوی، خو وایي څه موده وړاندې د معتادینو روغتون ته لاړ، هلته علاج شو او اوس ښه دی.
ما د نسوارو عمل نه لرله، یو دوه دانې مې د خاله دمونو دی معتادینو، دوی ځان سره ایران ته وړلم، بالاخره بلم معتاد بیا دم دا کور دی دولت آبادي شي. اوس نه درد لرم نه ښه نه وته، انشاءالله اراده لرم چې بیخي خوشی کوم له خیره.
د ننګرهار امنیت قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز وای په تیره یو میاشت کې د نشئی توکو خلاف 340 بیلابیل عملیات ترسره کړي چې پکې له 2000 کیلوګرام زیات مخدره مواد نیولې دي.
43 عملیات را انجام دادم.
په تیره میاشت کې مو په مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالیو کې 340 عملیات ترسره کړي چې پکې 2240 کیلو کیلوګرامه نشي توکي نیول شوې دي. په دغه موادو کې چرس، هیروئین، افیم او خیخه شامل ده. دغه موادو سره مو 15 سلويختنه او 15 اراده موټری نیولې چې نیول شوې کسان د عدلی او قضایی ارګانونو لخوا بندین شوی دی. خاغل مبارز وای په ولایت کې د نشئی توکو مافیا زیاته ده، خو دوی هم غلی نه دي ناست او پرزدې هر میاشت ګڼ عملیات کوي او په زرګونه کیلوګرام مخدره مواد نیسي. قومندان وای کومو پولیسو چې د نشئی توکو پلورونکو او مافیا سره لاس درلود هغه نیولې دي.
سه څوار قومندان ولسوالۍ مو باندې کړې
د ولسوالۍ درې څلور امنیه قومندانان مو بندین کړې دي، جنایي مدیران مو بندین کړې. په حوزو کې چې د نورو برخو کوم کارکونکو دغه موضوعات سره اړیکې درلودې هغه مو بندین کړې دي. موږ لومړی لخپل ځانه مبارزه پیل کړې او بیا د نورو لخوا د جرمونو د ترسره کېدو مخه نیسو. په ننګرهار کې خلک په داسې حال کې په نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر زیاتوالی اندېښمن کړي چې د هیواد په مرکز کابل او نورو لویو ښارونو کې په ښکاره ډول نشئی توکي کارول کېږي. تر اوسه افغان حکومت او نړیوال په دې نه دي بریالي شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلي او کاروبار مخه ونیسي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي وريدونکو د خبرونه درنو مينوالو، السلام علیکم. هله د شي روغ جوړ اوسئ. دغه یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونه وخت را ورسېدې، ستاسو پیغامونه مو تر لاسه کړی دي او د دې لپاره چې د پیغامونو مو ډیر دي نو غواړم له تبصره پرته خبر کوم چې څوک ولای سو چې ډیر پیغامونه راوخلو. نو دا اونې د کم مسول سره مرکه نه لرو، فقط غواړم ستاسو پیغامونه یو په بل پسې خبر کوم. نو هله د شي تاسو ووري او په نور خبرونه کې به بیا ورسو پر هر موضوع به په جلا توګه له اړوندو مسؤلینو سره مرکې هم ولرو، د هغوی جواب به راواخلو. نور منظرو ورځو د کندهار ولایت څخه د یوه اورېدونکي پیغام راخلو.
الو، السلام علیکم. زه ډاکټر حیات الله احمد د کندهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم. موږ د خپل والد صاحب محترم د خدای او خیش لرو چې دغه د شخصي پونتونو پسونه پر خلکو باندې ډېر لوړ دي او خلک د دې فنای نه لري چې دوی ته خپل کیس ورکړي. نو کچیرې دوی یو څه تخطیط رامنځته کړي په خاص او خاص د دې پونځي په باره کې، کچیرې یو څه تخطیط رامنځته کړي ډېر کور ورانۍ به ووایو او ډېر زموږ سره لویه همکاري ده. ډېر مننه د ازادي راډیو څخه. وسلام.
بلی، السلام علیکم. کرښه تر اغلی ګل افغان د هلمند ولایت لنه دالی ولسوالۍ لالی باغ له صحیح څخه زموږ د هلمند والی دغه غوښتنه ده. زموږ یو څنګه چې د ندالی ولسوالۍ له لوی باغ سیمه یا له جام د پوستې وه چپه طرف ته دغه سیمه ده چې په دغه دښتې ملکان پیدا شوي دي. دغه ډېرې ستونزې موږ ته تېر کړي دي. زموږ د عام وګړو پر سر مرستې کاږي خپله. نو د دغه مرستو په اړه باید معلومات وشي او د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان ته دغه غوښتنه ده چې دغه ملکان موږ تخیر نه منو او نن موږ ته د منلو وړ دي. دلته زموږ په سیمه کې یو ملک دی د جام د صحې د جام پوستې ته. نو پر دغه صحه باندې یو ملک دی چې موږ ته ډېرې ستونزې پېښې کړې دي. زموږ عام وګړو ته موږ د شپې پراته بجې پر اووه بجې په کلي کې نه څه ګرځېدلی، د غلو په تور مو نیستې، ډېرې ستونزې په موږ ته پېښې کړې. موږ یې ټوله د غلو په تور نیولي یو او دوی خپله مرستې را باسي. دغه مې هیله او ارزو ده په دغه اړه دقیق معلومات کې او دغه ستونزې ته د پای ته رسېږي. وسلام، په احترام.
بله، السلام علیکم. سلام حسین زلان یم، له هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیول ده. موږ څخه دا شکایت و چې په هلمند کې ولایت کې په نوي ولسوالۍ کې یو مکتب هم تنخانه ورکول کېږي او معلمانو له دا دوه ورځو څخه مخکې دوه ورځو څخه پر موږ باندې درسونه بند کړي. نو له شغل د استنبول څخه هیله کوو چې د معلمانو تنخواه پر وخت ورکړي. وسلام.
السلام علیکم. دا آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه. مې هیله او احترامات. دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یوه رهایشي نمره ځمکه معلمینو ته ورکړل شي نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د رسمي په معلمین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالیو کرغی علیشان او مرکز ته نمرې ورکړل شوي دي. د الینګار ولسوالۍ معلمینو ته نمرې نه دي ورکړل شوي او یو رهایشي نمره باید ورکړل شي. لیکن د لغمان والی او شاروال هغه ساحه چې د الینګار معلمینو ته ښیي د خلکو ترمنځ مناجعه او شخړه پیدا کیږي. نو په دې اساس د بابا صاحب دغه چې دولت تر هغه لاندې ده کوښښ لاندې ده او کولی شي چې نمرې پکې ورکړي هغه په خپل معلمینو ته نمره ورکړي. خو لیکن شاروال او والی صاحب هغه په خپل ګټه باندې خرڅوي او معلمینو ته نه ورکوي. د الینګار ولسوالۍ اتیا بابا مکاتب تلل شوي دي. 50,000 زده کوونکي د خپل زده کړې نه محرومه دي. موږ غواړو چې معلمینو ته خپل حق یوه نمره به ورکړل شي په داسې ځای کې چې د قومونو ترمنځ شخړه رامنځته نه شي. زموږ د ازادي راډیو څخه غوښتنه دا ده چې باید دغه معلمین چې د نمرې مستحق دي نمره ورکړل شي او زموږ آواز لوړ چارواکو ته ورسیږي او د 50,000 زده کوونکو غم وخوړل شي. وسلام.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د ولایت څخه د اومي نایې څخه اختر محمد دا پیغام پریږدم. دا غزمر د اومي نایې د سوق د سوق او د میر بازار او د سوق سړک دی ورداغه باندې د اختر د مخه څخه کار شروع بیا د اختر پر یو څه سړک وکی د اختر باندې کار د اختر د مخه کار بند کی نو بیا کار بند یا غته کدا خپل سامانونه وشانم یو ول نه کړل کړل یا سړک پر نیمایي باندې پیښو یې نیم سړک د امبرکلې دی نیم سړک پات دی دا نیم سړک پات دی په ډیر خراب حالات کې دی. موږ ډیر ستونزې ورسره لرو مستمرې شپه خاطر سره سړک ډیر خراب دی.
بلی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کا سلام کوریدوں کو تیز مرزا و سلام ورس خاص سلام از مرزا پیغام باید نشد زد هلمند ولایت یم وستلن سکندر کو مرزا هلمند ولایت خا فزرگون کورنی د دولت په نام راتراریو خو بیا د سکندر کی د مسافرش په سبقو د کچوی مز خپل مزمکو او خپل کروندوتا نصو سای نو د کومه سره په چاندې مومنندې سره څنګه خو دولت نکړه راي ورکو دولت ته دې ورکو دولت ته دې ورسره وژن د دولت سره خپل ځوانان مو د دولت ته څه ورکړي دي یا مو څه بازلې دي. نو دولت مو څه هم نخري یو مخري باید هغه زور وکړ او هغه رشوت سره زمان دې شي سروي وکړي په دغه خارو مظلوم خلکو کې چې هغه و څو ته طالب نه پریږدي په خپل وطن او خپل فکر کې او د دولت سر نه پزړي.
السلام علیکم زاد ادیر ادو کارکون کوریدن کو ته زما خوانا. السلام علیکم ټول ته زاد افغانستان لړ پورو چارواکو ته دا خبرداري ورکوم چې وروره دا د افغانستان ترازوګان نه دی. دا د لوګر سرک نوې جوړ شو وروره پنځه اویا ټنه دا زغال پاکستان ته سارینه او په ګردیز باندې کته دی. د دې مخنیوي څونه کو دا ترازو مخکې بند و بیا دا اوس بیا شروع شوی دا او خیرو په ډبل اخلي او وروره سرک نوې سرک جوړ کړی دا بیا سرک ته تباہ او برباد کړي. دا غدارانو ته وای ورته تباہ او برباد د څوک وطن غدار کوي وطن سره غداری کوي. دا مچیران وروره کانټې په قرارداد ورکې وروره کال قرارداد ته دې زمو ټیلر والا نه روپیا خلی موټرونه اویا اویا پنځه اویا کنه زغال پاکستان ته په ګردیز په لوګر دسې په شارینو باندې پاکستان ته اوړي. دې مخنیوي دې وکړي دا سرک نوې جوړ شو چې بیا غر کو پر کوي. دا خیانت م کوي. دا وروره غټو چارواکو ته دا خبر دې ما ورسې جوړوره او دا خامخا نشر کوي. ګوره زه لمبر نه لرم
تقریبا دغه څلور بجې به وي غرغوري په سیمه کې د پولیسو راکښت کړه په څه شي باندې راکښته شم ما یوازې دا پوښتنه وکړه ما وویل مشکل څه شی دی دومره تلاشیان وایي ته مشکل نه لرې ما وویل کله چې راکښته کړم څه چې په لاخې مو وویلم په څه شي باندې یوازې ما دغه یوه پوښتنه کړې دا دا جرم دی په افغانستان کې ژوند کول جرم دی د پولیسو څه لپاره د خلکو مجرمینو مخه نیسي که خپل جرم کوي اوس دې پولیسو کومه توقع وکړو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
سلام علیکم نن فضل الدین دی هلمند لشکره شهر ته مرکز درس نیول دلته د هلمند لشکره شهر د سرافان د مرکز سره د ګندار د سره دوه نفر تقریبا دوه نیم میاشتې شو سراتی دي یعنی ما وین دی چې کوم څه غمه د خورل دی اوس نه هل جر زیات په بد حالت کې دي تقریبا د خلکو د خلیته دوه نیم میاشتې چې د لاس د هلمند شاولې څخه هله کوم چې د دوه کسانو غو خو سلام علیکم
ا هلمند نه اړ کې نیولې ده او د حکومت د دایر لرم چې د سرکار ته بار کړه کې اولار به نمبر یې زبر کچا دی او بل د حکومت د دایر لرم چې د هلمند حکومت ټول خیانت والا دی رشوت خور دی دو نه مې څاور کې نه بلور کې کوم دي چې ما سړي خلک سره
سلام علیکم دا زاد الله ولایت د میزبان دول صالح تخدا احترام خاص په پرزدان زموږ د وقولو دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د میزبان دول صالح څخه چې کوم مسولیت هغه مسوانه راوړي هغه بعدان چې انځري هغه د بلار د پولیس څخه ډیر زیات آزاد دي یعنی پر هر په صاحب یو دوه کتار به انځرو شو کوي ان نشه د عالی پل رسمي ماشم لري لیکن دی بس په دغه باندې پر سیدا مطوانه دی رو څخه وطن دي چې ور نه کې خوش دي او ته هیڅ کمزور ته کې وي زموږ غوښتنه دا ده چې د لار روان دي د پولیس خپل سره زورواي چې دی ولاړ په زور باندې د مطوانانو څخه پیسې اخلي او نور کم شي سره بارکړي هغه نه شو کوي موږ د غوښتنه دی واره دل چې په وار وار باندې موږ چې په نن کړي دي د زابل دولتي چارواکي کده دا غوړي دغه د پولیس اصلاح کې دا د ولس او د دولت تر مابین نور منافات او مهم موجود دي چې ری اصلاح نه سی وسلام
هلو سلام علیکم زه په کولا دي پکتیا ولایت نه خبرې کوم او موږ مشکل دا غوښته چې موږ په پکتیا ولایت کې د غوښه ډیره ګران دي او کسابان چې کوم رحمت دی غنه ډیر او چته خرڅ یو اوس څور دي کی دولت دي دولت باندې کوي کسابان موږ دولت ته غوښتنه لرو چې دا کسابان تر څو خلاص نه کی تر څو خپل رحمت دي دولت عملی نه کی دولت 200 روپیه نه ورکړي او دوی خرڅي په 300 او 300 افغانۍ باندې او دولت دا ډیر ښه اقدام کوي دا موږ ستاینه کوو او د دولت موږ مننه کوو او دولت موږ دا خواهش هم لرو چې دوی خپل د بازار کې نور نرخونه هم کنټرول کړي چې د هر شي نرخونه ډیر زیات ورسوي دي او غریب خلک نشي کولای چې دا یو څه وخت ډیر مننه
هلو ګرانو له د ازر ولسوالۍ ته یو سره کم نه دی په خاوټو لیلارې باندې دي همال اشرف غنی زړه هله کېږي ازر ولسوالۍ د یو سره کړه په خو خیر سلام پری خیرام
السلام علیکم وعلیکم السلام زه د ازادي راډیو د خو طرف څخه پیغام پرېږدم چې دا د شکاپور دروازې سړک دوه کال کېږي چې دا سرویس یې د موږ غوادي څخه ورسوي چې دا خاینان چې دا کوم خیانت یې کړی دی په پیسې خورلې سرویس درې کال کېږي چې دا اوس په ورور یو کار نه دی ورکړی دا یو جګړو د خښتې چې پر دا پر سړکانو باندې خرڅېږي دا سمېټو دا بلای بوتل خرڅېږي خالي دا دغه کڅوړه دا خاينان دا ونی چې د مامورین دي هر څوک چې شهروالۍ نه پرځي او دا نور چې دی ورو دا د سړک دا درې کال کې سرویس یې دا په درې کال کې دروسه پر هیڅ کار نه وکړي هغه کوم کورونا واغې ګرځونه ډول هغه دکانونه شاته کړ ورو دا سړک کار نه نو سبا نه سبا یو شپه 15 ورځې سره یو متر کډر د ټوټه چې په دغه انسان استلای دا ورو تاسو باندې سره دا غوړه سوچ پدې سب خپل راځي روغ دغه وویني دغه وسته خلک مخلوق ټول په آزاد دي دغه بس پیغام پرې لمو تاسو چې دغه خامخا ورسوي آزادي رادیو پرونی سمنانه.
السلام علیکم، عبدالله ولایت پیغام پسندم. زه د آزادي رادیو بلاری څخه د لوړ زده کړو وزارت څخه دا غوښتنه کوم چې د زابل په ولایت کې موږ د شریعتو پوهنځی نه لرو او د شریعتو پوهنځی ته ډېر زیات ضرورت لرو. تقریبا د ایا پنځه ایا په شاوخوا کې موږ هغه علما کرام لرو چې د کلاد بابا د عالي دارالعلوم څخه فارغ دي یا د تعلیمات اسلامي او د لارې څخه امتحان ورکړی دي خو زده کړې نیمه پاتې دي. نو که موږ ته د شریعتو څانګه د دولت لخوا څخه راکول کېږي همدې موږ ته راکول شي، او که چېرې د دولت لخوا څخه نه وي نو بیا مو د شخصي د شخصي لګښت په خاطر باندې دا غوښتنه کوو چې نو ته باید د دې زمینه برابره کړي چې موږ د خپلې زده کړې سر ته ورسو. موږ نشو کولای چې نورو ولایاتو ته ولاړ شو او په نورو ولایاتو کې خپلې زده کړې سر ته ورسو، مشکلات لرو. السلام
مننه کوم دوستانو، هیله ده چې ستاسو د غستونځي اړوند مسولینو هم اوریدلی وي او د دې ستونزو په حواري کې خپل نهایي کوشش وکي او یو حل لار ورته پیدا کړي. مخکې تر دې چې د خدای پامنې وکم، غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره مرسته او همکاري کوي. تل د همکاري جاري ساتل د ډېره مننه ځینې کوم، او ستاسو څخه مننه چې خپل ستونزې راسره شریکوي. موږ کوشش کوو چې د همدې خبرونې لاله ستاسو د سیمې ستونزې د چارواکو تر غوښنو ورسو او یو حل لار ورته پیدا کړو. البته دا یادونه بیا کوم چې په دې خبرونې کې موږ تر ډېره ستاسو ټولنیزې ستونزې راخلو. د سیاسي او نورو امنیتي ستونزو لپاره موږ ځانګړي خبرونې لرو، او تقریبا هر ورځ پر همدې مسایلو باندې موږ راپورونه لرو، مرکې لرو، د چارواکو نظریات راخلو. خو د خبرونې یوازې ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره ده. نو تر بلې خبرونې پورې چې بیا هم ستاسو نور شکایتونه راخلو او تر چارواکو رسو، ستاسو څخه اجازه غواړم. پر خدای مسپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.